درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي تېره شپه پر خپل اکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابله توب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلې له خپل هېواده وتلي دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هېواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېمه لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله او درېم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړ او ازبکستان دوهم مقام وګټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوي د افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ټیمونو ګډون کړی و. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان وروسته سیلابونو لښتر لږ 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هېواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمینې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لارې او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې د تاجکستان په سیلزپلو سیمو کې د ځمکې شوېدنې خبرداري لا په خپل ځای ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل تلگرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمانه وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضایې تېره شپه دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د دغه وزارت په حواله ویلي چې دفاعي ځواکونو دواړه الوتکې په بریانسک سیمه کې نسکوري کړي چې چاته زیان نه دی اړولی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د شپې په مخه د مسکو د دوه هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د شاوخوا یو ساعت لپاره ځنډیدلي وو. او فرانسه په پام کې لري چې په دولتي شونځیو کې پر ابا جامع بندیز ولګوي. د دې هېواد د پوهنې وزیر جبرائیل عتل پرون یک شنبه وویل چې دغه جامع چې یو شمیر مسلمان ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي بندي امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان څوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکو وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درغلي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشی نه کړل ټیرونه یې وش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانع کړی شي ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیز ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ورم ورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنې او شزی د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خو د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخې مرستیالي هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کې لیکلي طالبان د نجونو په زده کړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول، اوس غواړي چې ان طبي پارکونو ته د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل باندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پرېکړې ته سخت غبرګون ښودلې چې نجونې او ښځې بندي امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تېره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي طالبان چې له زده کړو کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي، غواړي اوس پارکونه، لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي، هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو او خپله افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې وه چې ویلې دي د ویکرنلارې تر چمتو کولو به بندي امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی، خو وړاندې خپلو دا ډول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بندي امیر ملي پارک یو شمېر هټۍ والې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټۍ والې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بندي امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی، خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیانو اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بندي امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغېزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لرې او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او کوه نیمه ټولنې بیخي له ټولنې حذف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بیخي بندي امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبان و حکومت په تیرو دو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې چې لاملای افغان جون او خوځې د دوی دا پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندي امیر ته د ښځو پر تګ د طالبانو بندیز ښځې له طبیعت او ټولنې هم منع کړي او کورونه د ښځو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژې امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو دودیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي، هم دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي، اما لا هم دوی سترګې غړوي چې نور چی لون کولای شو چې دوی تن لا هم دغه د ژوند سهله تنگه کړو او لا هم دوی په څنډه کړو پرې کولنه کې څنګه وزورو، څنګه یې خفه کړو. حتی د دوی ذهن دي نغه شو چې دا خزي الته چیزی دوی ته معلومی دي چې الته سو کې وازی دی نه چې الته خپل د والدین سره زی کنجوږي دی، ګمیرمنه ده خپل خوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره نه نارینه سره زی یو ځای زی ځکه هغه د یو محل نه ډیر لري واټن لري. په دې وروسته کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلله تاغوی وګرځول شو، نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي، فقط چې هر رقم وي دوی باید خپل دغه د هستې او د بقا لار باید پرې ورک وي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې اوس دا ژوند به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزې د تک په محل حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلق عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، هم اولاد مو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چاته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کول دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب کدوی وایي که نه وایي، دسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراته یي، ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي کدوی وایي چې دا حجاب دیم لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراته یي، دی خوښ دی اسې بانی دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریح او چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریح نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې اچولی
مدنی فعال اوژه امیل و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو اورېده.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دوه کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي، له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومان ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لاله خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
بزینو ساحو کې دا سری شامل تر خلکو وسم علمي کې شرکت ته دا مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري. خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا د خاص دلیل ورسره نه، کله خو بیا قانع کړي چې قناعت ورته ورکو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه بل بانه باندې بل اخر ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، څمکنیو، لجې احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي، د شریناو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل. ټیرونه واش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ نه خوشي کړي، مونږ به رجونه دې مو دغه غورځي وایو.
یو بل تنډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په افغانستان ډېر خوشحالیږي چې ونه باندې شي، دغه موږ پوره ما خاک دی. د افغانستان میږم د غر ټغر دی، د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي در نه دوی چې میخ بل دولت نه رغلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه میګ افغانستان جوړوي. یا چې فق د لسانو شي مړی لوګه مړی کیږي نه پټ کیږي.
یو بل تندری ور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای زمانه تخصیصای، خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دی.
تر کوبل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو وزدا لرګي خپل ویلور دی و دا ګوري کچې ته یو خوش نرګای کې و موږ کاغذونه خستې دي، موږ ته زمينتونه راکړي دي چې دا په دغه زمينات چې دا کوم زمينات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کاروبار خوشته موږ کاروبار یا نه کچې ته یو خوش نرګای کې و موږ ذمہ واري دغه لرګي.
بلخوا چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیری شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال ذبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې ان شاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او دغه خلاص
یاد دی بی. د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګلونو ویوالو یا برخه په وروستیو لسیزو کې وحل شوې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړې، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالانو ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزیلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې پنځو کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت یې د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیت ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا د محل د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبرېږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پایته رسېدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی نوریا سنوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز ورسپانه د کابل په هوایي ډګر کې د دوه کال مخکې مرګونی حمله یاد ته امپامړولای. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو نږدې 100 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوری پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دغو سرتیرو ته د درناوي په پار دی د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلي مکارتي په نیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ان ټویټر نومې د لیکلي چې دوه کال مخکې مو په غم جن پیښه کې دیارلس زړور سرتیری له لاسه ورکړل. د غبري الله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تخلیه په بهیر کې ترسره شو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وو. ورسپانې د استازو جرګې د جمهوریت پال غړي الیز استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي دغو سرتیرو له افغانستان د وتلو په مهال چې د دې په خبره یو تراژیدي خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولس مشر بایدن ادارې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤول پخوانی ولس مشر ډونالد ترامپ بللی او ویلي دی چې بایدن سخت تر هغو شرایطو لاندې و چې ترامپ رامنځته کړي وو. هغه چا چې د ولس مشرۍ په دوره کې له افغانستانه د وتلو په اړه خبرې ترسره کړې وې. جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبه سپینې ماڼۍ خبره کړې ویلي چې د 14 امریکایي سرتیرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولس مشر دغه راز ویلي چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې د دغه 2014 پوځیانو سرخندنه چې په افغانستان کې د 12 جګړو په ترڅ کې وژل شوی او د نورو 40044 ټپیانو قرباني جبران کړي. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډېر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډېره له عمومي حافظې هېر شوی. له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنه کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکي وګړو له دې هېواد د تېښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرېست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یو تروریستي برید کې دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول. مجړه وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنګټن ته انتللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرېست په وینا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره آسان لار نه و موجوده. خو د خبره دا په دې معنی نه ده چې پرې عمل کول یې ارزښت نه درلود. نېشنل انټرېست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې د دغې جګړې او له افغانستانه د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرېست په لیکنه په خوښنۍ سره په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیارډونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو لمنځه وړي دي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي. خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي رډیب ته وای له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کومه مایزه زویت مې ناروغ دی، هر میاشت وینې اخلي، دی وینې سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی. دلته په کیفیت راوړي
وای او جه کیفیت داره، از دې کې مېرن کیفیت نه داره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورون کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلاینو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کومو شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنې خود به کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل د ادویهای به کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له به کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ترا کول شوی دي، خو موږ ترې انکار کړي.
دادا سره کې بیګیره بخره ولی مو خودداری کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنابراین تجارب کې ما داریم او ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخ چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه داره چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړ کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نه وي او دا نه وي معلوم چې د کومې کمپنۍ تضمین دي درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړ کړی زه تضمین کوم د کیفیت. راوړی چا ده، توضیح کړی چا ده، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی، او بیا ډاکټر یې په نسخه کې څنګه دي. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پرې وکړ چې آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرزالعمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بې کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اواری خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 دی او سم واورې د دې سات لاند خبرونه. د ایران د امیر روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روسنی موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورشت او توپان غوسته سیلونو لشتر لشه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د قهوه د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیشي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تېره شپه 2 بې پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي.
25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسأله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلونه نه دي. تازه د 13 جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4 تر 6 زرو پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټ وباله او ویل د داعش میر صفر ته نږدې شوی دی. پښتنې د دې چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمې او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې د مهال خپل ملکی ماموریت لري که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي او استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له 4 تر 6 زرو پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
لوګین سره اجازه راکړه لونګي تاسو ته او تاسو د سرکوټه لارې تاسو په لوریتونکو تاسو په ټکنیکي کارونو شبکه او په افغانستان کې په خوا هم فعالیت درلوده اطلاسیو او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو چې طالبان دې دا کوي چې دوی عملیات سپه ترسره کوي ته دې خبرو سره هغه کې نه پدې چې د داعش د تروریستیا تر هغه راځه ده افغانستان کې شته او هغه هم ځان ته دې خپل د هغه منابع ورچي دوی هغه تړي چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولې دا وی په مادي لوجستیکي او په نظر یو عسکري او پوځي مسایلو باندې دا وی اکمالات
کوي. بله جلیلی صاحب، څوک دي دغه کسان چې د داعش پروژې په افغانستان کې رامنځته کړي؟
لکه د مرکز موږ تاسو سره په وخت د زموږ تاسو دی ګران هوا په جغرافي او کې موږ تاسو یو ډیر ناول یو نو سپیشلی ګاونډیان لرو چې دا کې ګوندې را پاکستان دي چې پاکستان په خپل د ترهګرو ځاله ده او د افغانستان د پاره ترهګری ځاله جوړ کړی وي وسام د خپل د اهداف د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژې او ستراتیژي جوړ کړي د خپل د پلانونو د لاسونو سره د جګړې کولو شو په موخه ته سیاسي او سهام د استعمالي ترې ولرې نه کوي کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي او بلا شک چې یو دی پاکستان نه بلکې هغه نور هیوادونه چې د پاکستان سره همغږي کوي او د افغان د پاکستان د لارې کولو شي خپل نور منافع او نور ګټو ته ورسي کې پسیمه کې د دوی سره همداسته او دوی هغه هیوادونه دي چې خپل ګټې د افغانستان له قوې نه غواړي نور هیوادونه ته پر انتقال کړي او پر اهدافو خپل ستراتیژیک موخو ته ورسي کې.
او فکر کوي جلیلی صاحب د داعش میر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او پاره اندېښنه خودل سوي او کنه فکر کوي په دغه راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټيږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
زه فکر نه کوم چې دا موته مبالغه ده. نو فکر کوم چې د شپږو سره نه الله وزيات هم کمبلانی د دې کې د مبالغه هغه ته ګورم لکه چې
بله کور ودان سلامات سره راځي چې د بحث بل میر ماته ورسو خاغلی احمد خان اندر سپستلی مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنې په څه معنی دي؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلورو تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خاغلی لودین صاحب تاسو ته او تاسو په قدمون ملما جنرال جلیلی ته او همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچیر موږ ګورو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري، دوی ټول خپل راپورونه د ټلیفونونو لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوسی چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکرات مخکې همدغه ملګر ملتونو دوی ته هم تورستان ویلي، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړل اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکملي درست به وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنېدو څخه هم داعش او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته، لکه جنرال صاحب چې ویلي د ګاونډوي لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی ده چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دي بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړې ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي، ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کومې وعدې یا تړونونه په دوحه کې ورسره کړي دي په هغو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسني حکومت له نړۍ سره نشته، په رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولای شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازګيري وکي او کچره د افغانستان اوسنۍ وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسره نور ډلې هم قوی شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لاره د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به ور باندې خبرې
وکړي. فکر نه کوي اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو په لاس کې دی، دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلورو تر شپږ زره پورې داعش جنگیالي په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټه کوم ممکن لدې نه زیات هم وي.
نہ کچری به طرفانه قضاوت کو زموږ نور غونډیان مملکت چین روسیا ایران دوی حتی تر شل زرو 2000 پورې ویل چې دلته جنگلان سره دا ټول هغه سیاسي لوبري او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان لوسنی خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدوی چیرې غواړي واقع نه هم د داعش میر معلوم کی باید د وسنی حکومت سره که چیرې دوی خوښیږي نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافع او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلان کوي. ملګری ملتونه د اوسنی حکومت سره که چیرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای، اوس به مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نور هېوادونه هم شته چې شاید اعتبار ونیونه.
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات لکبل تر اوسه هم د طالبانو استاذ په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلی. سلامات او جنرال صاحب جلیلی تاسو مخکې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي او پر ځای دی او د غندښنی هم چې دوی سرګندې کړي دي د واقعیت لري نه دی. څه فکر کوئ څوک دی د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي خپل افغانان دي؟ افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچه زیاته شوه، مهاجرت له افغانستانه په بساري ډول زیات شوی دی، همدا اوس هم فکر کوم و میلیونه شاوخوا افغانان کډوال دی په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي او عملا موږ تاسو وکتل چې په امده تیرو دوه کلونو کې د بهرنۍ چارو وزارت مخته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول، دغه راس په سمنګان کې په مدرسې کې خونړۍ برید شو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی؟ افغانان دي او کنه د نورو نړۍ اتباع دي؟
قدرمن لودین صاحب، د داعش په ګورې دا هر تورې لسی د لپاره په ځان کې په خپل ځان سره تشکیلات لري او د القاعده او د داعش نه تر نه هغه د دې د یو منظم او د یو ناپېژندل شوی تشکیلات په بنیاد باندې د خپل فعالیتونه په تر هغه لري چې باندې همیشه نو مې سکرې د دې په صورت په دې ملي حساب. نو داعش هم په خپل ذات کې په خپل ځان سره خپل سیاسي خپل نظامی او خپل لوجستیکي او داسې نور ډلې د لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري، منظم تشکیلات لري. د دې تشکیلات په ماینس کې کچې ته موږ تاسو وګورو د چین د نورو د هیوادونو د لکه د تاجکستان او ازبکستان او دغه حالت نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو اربو هم په دې غټه کې شامل دي. نه هیڅ څوک انکار نشي کولی چې په سترګې هم نشي پټولی. کچې ته موږ تاسو د داعش د تشکیلات او دغه د تاسیس او د کوم ورځې نه چې دا د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 نه یوم کار کې چې خپل اردنی وو او د غیر جماعت توحید او جهاد په نامه په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ، بیا د اسامه بن لادن د دې سره بایعت یې وکړ، بیا د دې دغه د ګوډرو د تشکیلاتو په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یې ورکړ چې جهاد قاعده الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنا هغه معنا ورکې قدر مند دي چې هغه هوادونه چې دوی د یو سیم په منځ کې د امتداد پسې باندې سره پراخ دي هوادونه. بیا په خپل دغه د دې تشکیلات سره بدغم کېدل، یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دی چې د هغې نه وروسته د اسامه بن لادن چې کله چې ابو د ایمان الظواهري د القاعدې مشهور شو، او هلته د سوریې جنګ شو، هلته د عراق جنګ شو، د داعش نه خونه دلته د النصره په نامه باندې سازمان جوړ شو. دغه تشکیل بعد چې دی بېلابېل په ظاهره کې په یو بند په یو بڼه او په باطن کې په بله بڼه باندې یو خپل تشکیلات او اوس هم دوی د همغې تشکیلات په بنیاد باندې خپل لري.
نو فکر کوئ تشکیلاتو کې ډېره برخه افغانان دي او که نه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته؟ ځکه جلیلي صاحب یو بحث ته چې کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې واکمن و، کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به یې مسؤلیت طالبان واخیست، ځکه طالبان هم په افغانستان کې حضور درلود یا د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو. اما دایش چې کوم برید کوي څلورویشت ساعته وروسته مسؤلیت منل کیږي، یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د داعش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره، او کنه فکر کوي اصلي هسته د داعش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه له افغانستانه بهر دي؟
او د افغانستان کله چې د افغانستان په جغرافیه او کې د انسټیټ د مسوکس هغه نشي کوټول او کله چې د افغانستان له بهرې نور هیوادونو کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات له لارې نه یو شکل باندې دی او د سپو په لارې باندې دی خپل اړیکې سره نشي. او وی هم دې احتیاط کې تاسو جواب دي لري په افغانستان کې او د افغانستان بهرونه پیژندل شي. دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست هم دی د کې هیڅ کوم شک نشته. مګر راځو ساتي د مختلفو دومره برخه ته د افغانان هم دی او د افغانستان بهر بهرانيان هم په دې تشکیلاتو کې شامل دي او ګټه او د نظامي فعالیتونو سره لري. او دا چې د دې په صفوفو کې نور سره تاسو د فقر او د بیکاری کچې ولې زه فکر کوم قدر مند دي چې دا څه په اجازه باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراضه کیږي او وی هم غواړي په سلیقایي لحاظ باندې هم د طالبانو د ځپلو لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاصه کی، نو دوی هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراضه کیږي او د طالبانو سره همغږي خپله غوسې خپل اړیکې غوسې او همغږي سره نور نه کړي، دوی هم کولی شي یو ځي د طالبانو د بخښنه غوړي د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل به په یو شکل باندې ځان پرنه لا باسي او د دوی سره فعالیت هم کولی شي.
او سلامات اوسې کور ودان جلیلی صاحب بیرته راګرځو تاسو ته. اندر صاحب، د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول ترې کوم، هغه وایي چې په افغانستان کې د داعش ملا ماته شوی. البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونې دي چې پر افغانستان واکمن وو، نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان، دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر ته رسیدلی. اما که واقعیتونه ته وکتل شي، همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو چاودنه وشول چې دوه کسان پکې ووژل شول، څو ټپیان شول، مسؤلیت داعش ومانه. د همدې دوه کلونو په ترڅ کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول، د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې ووژل شول، په سمنګان کې په مدرسه کې برید وشو، د غراز یو شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول. نو دا بریدونه څوک کوي چې کده داعش حضور صفر ته رسیدلی وي، نو دغه بریدونه باید ونه شي؟
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، صفر ته په ډېر وادو کې چې هیڅ جګړه نه کتیرې شوي، نشرې سره توریستي اعمالو، خو په افغانستان کې څلور نیمې لسیزې جګړه وه. زموږ په هېواد کې ډېرو توریستي ډلو له پخوانه هم شتون درلود، هغوی ارتباطات لري. خو که چیرې واقعیتونو ته راسو، دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري، د دې ریښې د افغانستان بهر دي. دغه ایوادونه یا ملګري ملتونه چې دا کې اوس د نړۍ کې ټکنالوژي مخې سره استخبارات ډېر قوي دي، ولې د افغانستان له پولو نه اخوا پلټن نه کوي؟ شپږ زره کدی ووایي چې دا بیخي شتون لري، دا ډېر کم تعداد ده. اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هواد چې دوی اکمالوي مرستې تر کوي، او یا لکه په واضح توګه چې جنرال صاحب ویلي په پاکستان کې د دغه مرکزونه دي، او د پاکستان هواد چې کله هم غواړي په افغاني حکومتونو باندې فشار راوړي، بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکا د پاکستان لاره راځي او د پاکستان استخبارات مستقیمه لاس کې لري.
اما اندر څه خپل پاکستان هم عملا دا مهال قرباني بری، ځکه پاکستان کې هم خونړي بریدونه وشول. تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري، اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه ګرځي د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانوي.
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې هیڅکله نشم چې د بریدون سي هغوی استخباراتي لوبې کې هغه پښتانه وژني بلوڅان وژني په پښتني سیمو کې کوي. دغه برید که چیرې واقعا داعش د اسلام مدافعین ولې په لاهور کې نه کوي، کراچۍ کې نه کوي، په د پنجاب په نورو ولایتو کې نه کوي، اسلام آباد کې ول نه کوي، یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړي دي چې هم دوی استفاده تر کوي هم یې وژني. دا یوه لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي، له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه یې مزپي او د دا خوا زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې له افغانانو سره. بران بیا راځم ستاسو لومړنۍ خبرې ته چې سفر هیڅکله نشي کېدلی. په افغانستان کې جګړه وه دوه کاله کېږي چې یو سرتاسري هم نشتون لري، خو معاصرو ته که وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګاونډیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغسې ډلې پیدا کوي شي. یوازې داعش نه ده، بیا یادونه کوم چې ویل کېږي دویش ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي. خو دا هم باید هېره نه کړو چې طالبانو په دې دوو کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله سلامت اوسئ اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وایي طالبانو له داعش سره ښه مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلي څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. دا معنا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړې له داعش سره. اما د امنیت شورا غونډې ته کرا شو، دوی پر داعش سربیره د شلو نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړې او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راز ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي. څه فکر کوئ دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوږی دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شنډ کولی سي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوئ مبارزه یې ستونزمنه ده د طالبانو له سپورت؟
او خبر هم کوم قدرمن لوتین سے چې دا اول کوم مملای خدا چې د خلیل زاد خبرې خودش دغه شخصي خبرې دي، هغه دې خبرې او پام سره باندې د سچې دې اویز ما کې زه فکر کوم چې دې لا اویز ما هم نه بلې چې هغه ټول ته له کاین دا کوم دې معلومه شوې ده د دې خبرې د ریا په توګه پروژې چې د امریکا په اساس یې توبې وکړ چې امریکا خپل هم د بهرنې چارو وایي چې نور خلیل زاد مونږ دې دولت یا د بهرنی چارو د وزارت نورمایان نه دي او پالیسي هم نه شي. تازه دې بلې خبرې ته چې څنګه نه ته موږ اشاره وکړه لودین صاحب، زه په دې انیمه چې دا بل څه نه منم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامي عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره، زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو دې نه پرېږدي خاصوره وایي چې دوی سفر ته ورسي. دا د هغه هوادونو پالیسي نه ده چې په اوسنۍ حالاتو کې د داعش له ځپلو لپاره صفري نقطې ته ورسي، په دې چې دلته نورې اهداف دي، نورې پروژې دي، او باید دوی په سیمه کې خپل د راتلونکي د اضافي قواو په بنیاد باندې باید داسې یو بل درې اضافي قوت ولري تاسو چې د طالب په وجود کې یا د طالبانو نه وروسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې که چېرته دوی د هغوی خبرې ونه مني د هغوی اهدافو ته سره ټیکنه کې نه کېدای شي د یو اضافي قوت له استفاده وکړي، لکه چې موږ تاسو ولیدل چې مجاهدین هم د بسم الله الرحمن الرحیم د امریکا او د زبر ځواکونو یو پیو ملي یو پیو تفاهم باندې رامنځته شو. مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کلونه کلونه د دې سره وو کېدای شي د پاکستان ملي اهدافو ته سره ټیکنه منفی ځواب یې ورته ورکړ. تاسو د ډیجیټل باندې رامنځته کړو ته نو په ورته خوشی ته ورمرشي ته چې موږ تاسو فایل ته باندې پورې کړو.
او جنرال صاحب، افغانستان د جګړو تاریخ ته وکتل شو به خصوصا دغه جګړې چې مذهبي ډلې کوي لکه طالبان، داعش یا ټي ټي پی، دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی پټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جګړې جنگیالیو ته دغه توجیه ورکول او بیا یې حقوقي جنگول هماغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه له افغانستان او استل یا پټول کې نړۍ ورځ ځواکونه له افغانستان او استل. ټي ټي پی هم که جنگي خپل ملاحظات لري د پاکستان پر حکومت باندې
نیوکی لري. داعش فکر کوي عقیدتي پلوه کومه پلمه د دوی خو هغه د سلفیات ریښه ده چې ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیځو سیمو کې دغه سلفیان په دې وروستیو کې زیات شوي دي. نور داسې عقیدوي توجیهات لري دوی ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري مخکې مادي دوی تاریخچه ته ډیره ښه اشاره وکړه.
قدرمن لوګي چې ګوره هر جګړه هر جبهه ځان د پاره د نظامي پرنظامي اعلان پرنظامي چارې هر جبهه باید ځان د پاره یو انګیزه یو څول لري یو انګیزه ولري چې خپل سپو په تاسو خپل سرتیرو ته یو انګیزه ورکړي. کله ته نظام سرتیری او نظام خپل نظامي ته به تاسو ورکو چې د وطن د دفاع وطن مور د خاور مور د باید دې ساتنه وشي. هغه طرف د طالبانو د راتلو چې ویله موږ د استقلال او د هویت او د ازادۍ د پاره جنگي کو قرباني ورکړو. موږ تاسو ګورې د مسټه یو سیاسي لوګو او چې ویګ تاسو دا واسه څنګه نه خبرې وکړو. موږ د امریکایانو سره د 2001 په خپل وای چې ما د امریکا د ازادۍ توپ د طالبانو په ازادۍ توپ د امریکایانو سره د 2001 موږ مذاکرات درلود. دا نو په دې معنی باندې چې د 2001 تر 2021 کال پورې د دې خبرو اترو کې سره مسؤل و. دا خبره زه اوس نه شم منلی چې دوی وایي چې دا موږ امریکا په زور او امریکا ته څنګه مات تي لاړ په یو معاملې باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دي د تحویل ورکول او قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وات چې دلته دا تاسو ته نه دي دا خبره کامل نه دلته سره په سلام باندې زموږ تاسو دې خبره فیصله باندې مصداق د خبرو کېدای شي. نو طالبان د نړۍ د وسنۍ د حالاتو لپاره د تاریخ په مقابل کې چې دا هیڅ څنګه ګور د بیا هم وایم چې یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شوی یو یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې دا ساتل کیږي او سفر کې دوی هم نه پریدي ولاو که هر څومره
بله
کده د دې د زیاتې او کمی مګر سفر کې دوی نه دي تاسو چې یو تهدید نو ته باید هغه ورته د پاره یی چې کوم یو امریکا کې د دوهمنی پس ته باندې
سلامات اوسې جنرال صاحب محترم ډیر مننه. اندر صاحب بحث هم رو پای ته رسیدي. جنرال صاحب وايي چې دغه کوم سرخوګای چې وس طالبانو ته پیښ دی دا سرخوګای به همداسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیدي لکه څنګه چې ما مخکې د پخوانی حکومت چارواکي کوټ کړل یم د غوښنه خپل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوی نن هم غای د طالبان هم کوي هم عملاً ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبر باندې موافق یې چې ممکن داعش د وګدو محل لپاره په افغانستان کې پاتې وي؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت او نړیوال توافق ته اړتیا لري. کچېره دا توافق ترسره کیږي او د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنل کیږي سیاسي تعاملات مې سره دي زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینلی توریزم دا د غوښتنې کې څه وادم نه لري. بلې خو موږ په څنګه کې ګاونډیان غیر مستقیم دي روسي ګاونډیان یو ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو نور هم د خپل لمن نه ور اخلي غوی به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي. نو داعش کې چیرې د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړ شي د خزو حقوق ورکړي. زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کوي او هرې تورستي ډلې ته به سلامي وي او د هغو مزدوري به کوي غلامي به کوي. نه دا ډېر امکان لري خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري چې اوسنۍ حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو د منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کې کار
کوي دا مخونه دفع کېدل شي
او ډېر امکان لري دا دفع شي. دا ډېر وړه ده اوس فعلا نه پاره خو کچېر دا وضعیت دوام مومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نورې وادو ته مغزيږي.
ډېر مننه. سلامت اوسې اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل ملمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنون کې جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنون کې احمد خان اندر سیب څخه ډېر مننه.
لو رزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپت پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا لورا زی تختم چلا شور ڈک ہستا بند دا پائے ہستا بند دا شپے تپ ناوڑا ماش پچپا چل چپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمان. Oh, oh, oh.